دا امریکا یو مخکښ سناتور وی طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. میچ مکنل دا چې دا مهال په سنا کې د جمهور غوښتونکو اکثریت مشري پر غاړه لري وی افغانستان کې د امریکا د تیر ادارې تیروتنې باید تکرار نه شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا وایرس له کبله د مړینو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. دوستانو زما اجملن سلامونه ومنئ. په یوه بله خپرونه کې مو هرکلی کوو. دا مو د دې خپرونې د سر موضوعات دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړئ.
راپورونه وایي په زابل کې تر لسو زیات پولیس وژل شوي دي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې پر افغان قواوې د وسلوالو طالبانو د تنظیم شویو حملو د شنډولو لپاره دوه هوایي حملې کړي دي. په ایران کې اوبخشي په امریکا کې لا هم د یوه تورپوستي تر وژل کېدو وروسته اعتراضونه روان دي. د زابل ولایت په مرکز کلات شار کې نن سهار د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې تر لاسو زیات پولیس وژل شوي دي. د زابل د امنیه قمندانۍ یو امنیتي سرچینه چې نغوړي نیمه وخپور سیاسي رادیو ته په دې پیښه کې د 15 پولیسو د وژل کېدو خبر تاییدوي. بلخو د زابل د ولایتي شورا رئیس ستا جان حق بیان د وژل شوو پولیسو شمیر لستنه یاد کړ. هغه ویل چې پولیسو غوښتل د سړک وضعیت ورزوي.
هغه د سړک د چیک او د سړک د امنیت لپاره راوتلي وو چې د طالبانو له کمین سره مخامخ شو. دوه اموي موټر ټانګونه وسوځول شوي دي او لس کاسه زموږ سرتیري په شهادت رسیدلي دي.
حق بیان زیاتوي په دې پیښه کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته خو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې پر افغان قواوې د وسلوالو طالبانو د تنظیم شویو حملو د شنډولو لپاره دوی هوایي حملې کړي دي. د امریکایي ځواکونو ویان سوني لاګیت نن په ټویټر کې لیکلي چې وسلوالو طالبانو پرون غوښتل د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي. د پیښې دقیق ځای نه دی څرګند کړی. د شغلي لاګیت په خبره وسلوالو طالبان باید د هغې موافقې له مخې چې له امریکا سره یې لاسلیک کړی خپل تاوتریخوالی کم کړي او پرېږدي چې د سولې پروسه مخ ته ولاړ شي. د امریکایي ځواکونو ویاند وایي چې دا د کوچني اختر په درې ورځو کې تر اوربند وروسته د طالبانو پر ضد د دوی لومړۍ هوایي حملې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې د ترافیکي پیښې په نتیجه کې افغانانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې موضوع څیړل کیږي. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې د ایران لپاره د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د ایران په یاز د ښار کې د پیښې ځای ته روان شوی چې د ټپیانو د پوښتنې تر څنګ د موضوع په اړه خپل تحقیقات بشپړ کړي. په یاز کې وړم ورځ په یوه ترافیکي پیښه کې درې افغان وګړي مړه شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. راپورونه وایي چې تر پیښې وروسته هغه موټر چې افغان وګړي پکې روان وو اور اخیستی دی. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې په کرونا وایرس د 915 نورو کسانو د اخته کېدو راپور ورکول شوی. دغه وزارت نن په یوه معلوماتي پاڼه کې ویلي په دې موده کې 9 کسان مړه شوي او 178 نور روغ شوي دي. له دې سره په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 900 ته رسیدلی دی. د روغتیا وزارت مرستیال ویان وحید شوکوهمن نن ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
د وای د تیرو سلورو میاشت په پرتله په خبرګولی میاشت کې د مړینې پیښې زیاتې شوې دي او هر ورځ لا زیاتېږي. یوازې د امنیت روغتیا وزارت نه بلکې ټول باید اندېښمن اوسو. هغه مهال چې شمیرې پورته کېږي وضعیت بحراني کېږي او دا حالت په ګډه مبارزې ته اړتیا لري.
په هرات کې هم د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. دغه ولایت د روغتیا ریاست نن په ویلامه کې ویلي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هرات کې د کورونا وایرس 200 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. له دې سره په هرات کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3400 زیات شوی دی. د مدني حقونو فعالان، سیاستوال او پیژندل شوي شخصیتونه پرون د درېیم وار لپاره په امریکا کې د مړې شوي تورپوستي جورج فلوید په یاد راغونډ شول. 24 کلن فلوید د مې میاشتې پر 15 په میناسوتا ایالت کې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه چې دې مسئلې د امریکا په متحده ایالتونو کې د نژادي تبعیض او د پولیسو د ظلمونو پر خلاف مظاهرې وپارولې. مدني فعال ریورند ال شارت پن د میناسوتا ایالت په میناپولیس ښار کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې جورج فلوید نړۍ بدله کړه.
What happened to Floyd?
هغه څه چې پر فلوید پیښول هر ورځ د امریکا په تعلیم او روغتیایي خدماتو د غرض د امریکایي ژوند په هر برخه کې پیښیږي. اوس د دې وخت راغلی چې ټول د جورج په نامه راولاړ شو او ووایي چې خپل زنګون زموږ له غاړو لرې کړئ.
په نیویارک کې د جورج فلوید ورور تیرنس فلوید د خلکو ډلې ته په وینا کې د دوی د ملاتړ مننه وکړه. په امریکا کې ورستې مظاهرې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې تر ټولو شدید بحران ګڼل کیږي. تبدسل کې دا چې په پم کې د په نومبر میاشت کې په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وسی او له بلې خوا کورونا وایرس هم په میلیونونو کسان په دغه هیواد کې وزګاره کړي او اقتصاد زیانمن کړی دی. په قرغیزستان کې په ګڼو سیاسي ګوندونو او غورزنګونو د نوې ساح په نوم نوې اتحاد تشکیل کړ. دوی په پم کې لري په ګډه هغو پرلماني ټاکنو کې برخه واخلي چې اکتوبر میاشتې ته پلان سوي دي. د پلار وطن، سپین باز، لیبرال ډیموکرات، سوسیال ډیموکرات، د ځوانانو انجمن او زرغون اتحاد ترمنځ د دغه ستراتیژیک شراکت تفاهم لیک نن جمعه لاسلیک شو. د تفاهم لیک تر لاسلیک وروسته د دغو ګوندونو سیاستوالو وویل چې د اتحاد عمده هدف یې له ټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې سره همکاري ده. قرغیزستان په منځنۍ آسیا کې یوازنی هیواد دی چې انتخابات پکې نسبتا په ډیموکراتیک فضا کې ترسره کیږي. او روسي چارواکو په سایبریا کې د حرارتي برېښنا د یوه برېښنا کوټ یو مسؤل نیولی. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې تېره جمعه د دغه برېښنا کوټ 20,000 لیټره ډیزل مځکې یوه سمندرګي او دوو سیندونو ته توی سول. دغه پیښه صنعتي ښارګوټي نوریلسک ته څیرمه سوې ده. د کراسنو یارس کرای محلي محکمې پرون امر وکړ چې د برېښنا کوټ مسؤول ویاچسلاب ستاروستین دی د جولای میاشتې 23 نیټې تر محاکمې مخکې په توقیف کې وساتل سي. دی د ژوند چاپیریال له مقرراتو په سرغړونې او ناغړۍ تورن سوی.
خبرونه مولا ازادۍ راډیو نو اوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. د امریکا یو مخکښ سناتور وی طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی دی. میچ ماکنل چې د محل په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو اکثریت مشري پر غاړه لري وی افغانستان کې د امریکا د تیری ادارې تیروتنې باید تکرار نشي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان نه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو پرېکړه کړې ده. په دې اړه په ریپورت سربیر اوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا وایرس له کبله د مړینو شمیر زیات شوی او د اندېښنې وړ دی. په یو بل ریپورت کې به پکتیکا ته ولاړ شو او هلته به وګورو چې خلک دغلته د برېښنا له نشتوالي نه کومې ستونزې ګالي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي حکومت د هغه حملو د څیړنو پایلې پټې ساتي چې باید له خلکو سره شریک کړي. دا ریپورت هم لرو که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د امریکا په سنا جرګه کې د دواړو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو 5 سناتورانو یوه لایحه وړاندې کړې چې له روسیې څخه تر جرمني پورې دی تر اوبو لاندې د طبي ګازو د یو پایپ لاین د جوړېدو مخه ونیول شي. ازادي او اوریدونکو پروگرام هم په دې یو سات کې خبريږي. دوستانو د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. د امریکا یو مخکښ سناتور وایي طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. مچ ماکنل چې د محل په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو اکثریت مشري پر غاړه لري وایي افغانستان کې د امریکا د تیری ادارې تیروتنې باید تکرار نشي. څه موده وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ول افغانستان نه د ځواکونو ایستل ګړندې کړي. تفصیل به د اسد الله لودین په ریپورت کې واورو.
د امریکا لوړپوړی سناتور مچ مکانل وایي هیواد یې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه باید د پخوانۍ ادارې درس په ذهن کې ولري. مکانل پرون په سنا کې د خپلې وینا پر مهال وویل له افغانستان د ځواکونو ایستل یو انتخاب دی، خو د ده په باور امریکا باید د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې خپل اغیزناک رول په پام کې ولري. دغه سناتور پر طالبانو هم کلکې نیوکې وکړې.
Afghanistan, despite agreeing just months ago to engage in further peace negotiations with the Afghan government.
پاکستان کې د څو میاشتې مخکې له هوکړې سره سره چې له حکومت سره د سولې او له القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په هدف لاسلیک سو، طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ د طالبانو له ناکامۍ خپل نهیلي څرګنده کړې او له افغانستانه یې د خپلو ځواکونو ایستل یو څه ګړندې کړي دي. باید په پام کې ولرو چې د تیرې دورې تیروتنې باید تکرار نه سي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل ونوي راپور کې چې تیره جمعه خپور شو ویل طالبان له القاعده شبکې سره اړیکه لري، خو په قطر کې د طالبانو دفتر دغه راپور به بنسټه وباله. امریکایی سناتور میچ مکانل وایی له افغانستان وتلو کې باید احتیاط وشي او د په باور د دغه لانجې یوازینی حل د افغانانو ترمنځ خبرې دي.
د ولسمشر ترامپ تګلارې او ډیپلوماسۍ د افغانانو ترمنځ خبرو ته لاره اواره کړې ده. دا یوازینۍ لاره ده چې هغوی کولی سي پرې خپله راتلونکي خوندي کړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي هوکړې له مخې امریکا به سږ کال جولای میاشتې پورې خپل سرتیری افغانستان کې 8600 ته راکموي. هوکړه کې راغلي که طالبان د موده کې تاوتریخوالی کم کړي د راتلونکي کال مې میاشتې پورې به ټول امریکایي عسکر ووزي. تیره اونۍ د امریکا او ناټو چارواکو وویل دوی مخکې له مخکې خپل ځواکونه افغانستان کې 8600 ته راټیټ کړي. د امریکا او طالبانو د هوکړې یوه بله برخه بین الافغاني خبرې دي چې لا پیل شوي نه دي. اوس د دغو خبرو د پایل په هدف د زندانیانو آزادېدل ګړندي شوي او د جګړې شدت د روژې میاشتې په نسبت یو څه کم شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وویل دوی د دواړو لوریو د زندانیانو له آزادېدو سره مرسته کوي او په خبره یې د دې بهیر په بشپړېدو سره به بین الافغاني خبرې پیل شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري و مو اوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د سنا یو مخکښ غړي ویلي طالبان لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. له بلې خوا افغانستان په تیرو څو ورځو کې د خونړیو بریدونو پیښو شاهد و. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون وایي حکومت د هغه حملو د څېړنو پایلې پټې ساتي چې باید له خلکو سره شریک شي. دا کمیسون وروسته تر دې دا خبره کوي چې د کابل په دشتي برچی روغتون له حملې د درجو ورځو له تیرېدو وروسته د بې پولي ډاکټرانو ټولنه وایي دوی لا هم نه پوهیږي چې دا برید چا کړی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي له هر ترهګرې پیښې او برید وروسته پلټنې شوي او وخت په وخت معلومات له خلکو سره شریک کړي. امید زهیرمل له کابله له نور تفصیل سره.
که څه هم د افغانستان حکومت د نږدې هر برید او یا هم هرې لویې پیښې وروسته د دې حملو د څېړنې لپاره پلاوی ګماري، خو د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دې ډول څېړنو پایلې نه ډاګیزه کیږي. د دې کمیسیون کمشنر ویان شکر الله مشکور د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې د حکومت لخوا د هیڅ سوې پیښې وروسته راپور له خلکو او آن د بشر حقونو خپلواک کمیسیون سره نه دی شریک شوی.
مکاسبانه خپل راپور له ولس رسنیو او حتی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره نه دی شریک کړی. زموږ غوښتنه هم همدا ده چې د دغه سې حقیقت موندنو د کمیسیونونو راپورونه په بې طرفانه او جدي ډول سره دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ولس
د همدې شکایتونو په دوام د چهارشنبه په ورځ د بی پولي ډاکټرانو ټولنې په یوې اعلامیه کې وویل تر اوسه دوی نه پوهیږي چې د کابل په لویدیځ کې د دشتي برچی په 23 ملي روغتون حمله چا اولې کړي. د ټولنې له افغان حکومت په دې اعلامیه کې په دې اړه د وضاحت غوښتنه کړې. اعلامیه کې زیاته شوې لدی برید نږدې درې ونې تیریږي خو موږ تر اوسه نه پوهیږو چې دا برید چا کړی، ولې یې زموږ ناروغان او کارکوونکي په نښه کړل نه پوهیږو، د دې برید تر شا د چا لاس دی. له همدې کبله له مسؤولو چارواکو غواړو چې په دې اړه واضحه څېړنې وکړي. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې له دې برید وروسته خپل فعالیت ځنډولی دی او زیاتوي د دوی پوښتنو ته له ځواب پرته به ستونزمنه وي چې دوی په دې سیمه کې خپلې چارې له سره پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت په دشتي برچی سیمه کې د ښځو او ماشومانو په دې روغتون د برید په اړه د څېړنو د جزئیاتو له شریکولو ډډه کوي. د دې وزارت ویان طارق اریان وایي په دې اړه دوی وړاندې معلومات خپاره کړي او هماغه بسنه کوي. د وزارت وړاندې د برید د طالبانو او داعش ډلې کار بللی و. خو ولسمشری ماڼۍ بیا وایي له هرې ترهګریزې پیښې وروسته څېړنې کیږي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینهپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښو د پلټنو پایلې وخت په وخت له خلکو سره شریکې شوې دي.
هر تروریستي پیښه چې هر تروریستي ډلې کړې ده حکومت معلومات ولس سره شریک کړي. د هرې تروریستي پیښې په اړه باندې پلټنې په دقیق ډول باندې کیږي او وخت پر وخت معلومات له ولس سره شریکېږي.
دا لومړی ځل نه ده چې په افغانستان کې د پیښو د پلټنو د پایلو د ګونګ برخلیک پاړنې وکه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د ډیرو څېړنو پایلې په یو ډول خلکو سره شریکې شوې خو د هغوی قناعت یې نه دی حاصل کړی. په تازه ډول د افغانستان حکومت په وزیر محمد اکبر خان جماعت کې د شوې چاودنې د څېړنې لپاره چې پکې د دې جماعت خطیب محمد ایاز نیازی له څو تنو نورو سره ووژل شو پلټونکی پلاوی ګمارلی. څو دا پیښه په هر اړخیز ډول وڅېړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د کورونا وایروس لکبله د مړینو په زیاتیدو اندېښنه ښودلې. د دې وزارت د ویان رستیال توحید شکومن د ازادي رادیو تول د کورونا وایروس لکبله د مړینو شمیرې نور هم مخ په زیاتیدو دي. دا په داسې حال کې ده چې د عام روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 13,918 ته رسیدلې. امید زهیرمل په دې اړه تفصیل لري.
د کورونا وایروس لکبله د مړینې شمیرو په زیاتېدو سره د عامې روغتیا وزارت په دې اړه اندېښنه ښیي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د کووېډ 19 ناروغۍ لکبله د مړو شویو کسانو شمیر له 300 تنو اوښتی دی. د دې وزارت د ویان مرستیال وحید شکوهمن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که خلک د وزارت لارښوونو ته پام ونه کړي وضعیت به بحراني شي. د وایي د تیرو څلورو میاشتو په پرتله په غبرګولي میاشت کې د مړینې پیښې زیاتې شوې دي او هره ورځ لا زیاتېږي. یوازې د عامې روغتیا وزارت نه بلکې ټول باید اندېښمن واوسو. هغه مهال چې شمیرې پورته کېږي وضعیت بحراني کېږي او دا حالت په ګډه مبارزې ته اړتیا لري. شکوهمن زیاتوي تر اوسه د روغتیايي سکتور 400 کارکونکي په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوې دي چې له ډلې یې 14 تنه مړه شوې دي. د کورونا له کبله د مړینو د شمیر زیاتېدو په ټولنیزو رسنیو کې هم اندېښنې راپورته کړې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح هم په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کورنۍ او دفتر له نیمایي زیات کارکونکي په کورونا وایروس اخته شوي دي. ښاغلي صالح له خلکو غوښتي چې کورونا جدي وګڼي او دا ناروغي یو لوی خطر بلله ده. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې اوس مهال په کورونا د اخته کسانو رسمي شمیر 13,909 تنو ته رسیدلی دی. دا وزارت وایي یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې له 1,570 مشکوکو سمپلونو څخه 915 تنه یې مثبت ثبت شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه له کووېډ 19 ناروغۍ 1,963 تنه رغېدلي او 309 تنه نور مړه شوي دي. په ورته وخت کې د کابل د عامې روغتیا رئیس خوشحال نبی زاده په کابل کې د کورونا وایروس لکبله د مړینې په شمیر کې زیاتوالی خبر ورکوي.
کابل کې موږ په رسمي توګه د 300 په شاوخوا مرګونی لرو، مګر متاسفانه دا واقعي امار نه ده، ځکه چې دا هغه امار ده چې په شفاخانو کې وفات کوي، ځکه چې په افغانستان کې د مړینې ثبت سیستم نشته او هغوی موږ ته اول راپور نه ورکوي.
خغلی نبی زاده زیاتوی په کورونا وایروس دخته کسانو د پیژندنې لپاره 12 سیار ګروپونه ګمارل شوي څو سیمو ته پتک سره له خلکو ټیسټ واخلي. هڅه مو کړه په افغانستان کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شویو کسانو د ټولیزو ارقامو په اړه د احصایې او معلوماتو ادارې نظر واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو.
پکتیکا هغه ولایت چې تر اوسه نه ډیزلی او نه هم وارداتي برېښنا لري. دا دی ولایت اوسیدونکو او پنګوال وایي چې د برېښنا د نشټوالي لامل له ګڼو ستونزو سره مخ دي او لامل یې ډیری صنعتي او برېښنایي چارې په دې ولایت کې پټه په ولاړې دي. پکتیکا کې د ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت د پکتیکا ولایت چیرته چې اوسیدونکو او خاریانی تر اوسه له ډیزلي او وارداتي برېښنا څخه بے برخې دي. د ولایت اوسیدونکو عبدالحق نوري وایي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پکتیکاوالو سره د حکومت له لورې د برېښنا د ستونزې د حل ژمنې کېږي خو تر اوسه نه دی عملي شوی.
حکومت دې ته واداره شو چې د پکتیکا د ولسونو سره دا وعده وکړي چې موږ تاسو ته برېښنا درلیږدو، ولې تر حاضره پورې د برېښنا کومتار نه لیدل کېږي او د برېښنا نشتوالی په پکتیکا کې ټکنالوژي او په صنعت برخه باندې خورا زیات تاثیرات کړي دي.
د پکتیکا د مرکز خرنی ښار یو شمېر دوکانداران بیا له خپلو شخصي امکاناتو کار اخلي او ځینې نور بیا د یو خصوصي شرکت برېښنا استعمالوي. د مرکز خرنی ښار اوسیدونکي ډاکټر ابراهیم نصرت ازادي رادیو ته وویل
د یو خصوصي سکتور لخوا سولری برېښنا تولید شوې ده چې او تقریبا د هغې فی کیلو واټ 40-45 افغانۍ فورې ده. تجاران سرمایه گذاری ته پکتیکا کې زړه نه شو کوي. که چیرته پکتیکا کې برېښنا وای موږ به د پارک صنعتي نه برخمن وای، خپل میوجات نور هیوادو ته پروسس کولای.
د پکتیکا دولتي ادارې بیا له ډیزلي برېښنا کار اخلي خو د ستونزې د دایمي حل لپاره د لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونو د نیولو خبر ورکوي. د ولایت د برښنا امریت وایي چې په لنډمهال کې به د پکتیکا د اوسیدونکو لپاره ډیزلي برښنا رامنځته کړي، خو په اوږد مهال کې بیا د وارداتي برښنا سره د پکتیکا د وسلیدو خبره کوي. دوی امنیت هغه لویه ستونزه بولي چې له امله یې پکتیکا تر اوسه له برښنا بې برخې ده. د برښنا امیر محمد عالم عادل ازادي راډیو ته وویل
د برښنا فعالولو لپاره موږ لخوا سلسله کارونه پای ته رسیدلي دي، یعنی موږ ابتدا ته آماده ده. البته ډیزلي برښنا په ښار کې نامنی تر ټولو لوی مشکل ده چې تر اوسه پورې پکتیکا ته برښنا نه ده راغلې یا د ملي شبکې سره نه ده وصل.
د پکتیکا اوسیدونکي او یو شمېر پانګوال وایي دوی د ناامنۍ او د برښنا د نشتوالي له امله په دې ولایت کې پانګونې ته زړه نه شي ښه کولی، خو په خبره که ولایتی اداره یې د ستونزې ورحل کړي ډیری پانګوال به په دې ولایت کې فابریکې جوړې کړي چې د صنعت د پرمختګ تر څنګ به ګڼو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. احسان نریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې په بین الافغاني خبرو کې د جګړې د قربانیانو د ګندوز وړاندیز کړی. دا کمیسیون وایي تر هغه چې د جګړو قربانیان عدالت او د خپلو حقونو ته لاسرسی ونه لري او د ستونزو د هواري لپاره یې لازم شرایط برابر نشي، د سولې مذاکرات مطلوبه نتیجه نشي ورکولی. په دې اړه د فریبا ظاهر چمتو کړی تفصیلي رپورټ اورو.
د افغانستان شاوخوا څلوېشت کلنې جګړې بې شمېره قربانیان تر شا پرېښې دي. دا قربانیان له بده مرغه د افغانستان د ټولنې لویه برخه جوړوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تازه څرګندونو کې ویلي غواړي د افغانستان د سولې په خبرو کې د دې برخې حقونو ته اهمیت ورکړل سي. د دغه کمیسیون ویاند شکر الله مشکور د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې مذاکراتو پر روان مهم بهیر کې د ټولنې د یوې لویې برخې یعنې د تاوتریخوالي د قربانیانو ګډون کولی سي د هغې سولې ترنګوالی وټاکي چې تمه یې کېږي.
موږ په دې باور یو چې سوله یوازې د جنگ نشتون ته نه وای، بلکې سوله د جنگ د زمینو له منځه وړلو ته وای، او دا هغه وخت کې امکان لري چې کله عدالت ټینګ شي. او د عدالت د ټینګښت لپاره مهمه مسله ده چې باید قربانیان د سولې په بهیر کې د مذاکراتو په جریان کې ګډون ولري، ځکه متاسفانه د جنگ قربانیان که چیرې له پامه وغورځولی شي د دوی ستونزې د دوی مشکلات او د دوی غوښتنو ته توجه ونشي نو د تلپاتې سولې تضمین نشي کېدل.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي یاد وړاندیز د بین الافغاني خبرو په دې مرحله کې د قربانیانو لپاره د عدالت خوندي کېدو اهمیت ته پام اړول دي، خو زیاتوي چې تر بین الافغاني خبرو په ورپسې مراحلو کې به د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له اړتیا سره سم د سولې د ټولو بشري اړخونو په برخه کې خپل مسلکي وړاندیزونه وړاندې کړي. دا کمیسیون وایي چې په یادو مذاکراتو کې د قربانیانو او عامو خلکو ګډون ته د زمینې برابرول کولای شي د سولې د خبرو اترو او هم له پایلو څخه د خلکو د ملاتړ سطح لوړ کړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د مذاکراتو په بهیر کې د بشري حقونو او د شخړې د قربانیانو په محور د خلکو او کارپوهانو د ګډون ځینې حل لارې وړاندیز کړي. لومړی دا چې باید له ټول هیواد څخه د تاوتریخوالي یو شمېر قربانیان وټاکل سي چې د خپلو تجربو او تکلیفونو په اړه د مذاکراتو له دواړو غاړو سره مخامخ خبرې وکړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي دا کار به خلکو ته وښيي چې د مذاکراتو خواوې د قربانیانو درد او ستونزو ته ځواب ویونکي دي. خو دا کار څنګه کېدای سي؟ ښاغلی مشکور وایي
کمیسون په خپل وړاندیز کې دا خبره کړې ده چې د قربانیانو د تعریف په تړاو باندې، د قربانیانو د ګډون په تړاو باندې د یو مشخص او مستقل میکانیزم څخه په استفادې سره دی قربانیان په ګوته شي او د یو بې طرف مرجع لخوا دی دغه میکانیزم د تطبیق لپاره کار واخیستلی شي. په کول کې هدف زمونږ دا دی چې د سولې په مذاکراتو د مذاکراتو په جریان کې دی د قربانیانو ونډه د دوی غوښتنې او د دوی مشکلاتو ته جدي پاملرنه او توجه وشي.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د وړاندیز دوهمه برخه دا ده چې د مذاکراتو غړي یو فرعي کمیټه جلا یا ګډه جوړ کړي، څو د بشر حقوقو د کارپوهانو له ویډلې سره چې د بشري حقوقو او مدني ټولنې له فعالانو څخه جوړوي په منظم ډول په ټاکل شوی وختونو کې غونډې ولري. د دې ډلې غړي به د یو مشورتي بهیر له لارې د مدني ټولنې له غړو څخه ټاکل کیږي. هغوی کولی سي خپل لیکلي وړاندیزونه د مذاکره کوونکو فرعي کمیټې ته وړاندې او په هغو خاصو موضوعاتو کې چې د مذاکراتو په اجنډا کې راغلي وي فرعي کمیټې د غړو پښتنې ځواب کړي. د دغه کمیسیون دریم وړاندیز دا دی چې مدني ټولنې او نور بنسټونه او خپلواک کارپوهان چې د دوی په خبره د مذاکراتو په اړه مهم او رغونکي نظریات وړاندې کړي دي، تشویق سي چې د مشخصو موضوعګانو په اړه لیکلي وړاندیزونه له ځانګړو او عملي حل لارو سره وړاندې کړي. څلورم وړاندیز دا دی چې د زمینی او شرایط مساعدوالي په صورت کې د کورونا وایروس یا کووید 19 وروسته تر ټولو ښه انتخاب دا دی چې د قربانیانو یوه ملي مشورتي جرګه د قربانیانو د مسایلو عدالت او مصالحې په اړه د بحث لپاره جوړ شي، او کمیسیون دا مشورتي جرګه چې د تصمیم نیونې صلاحیت به نه لري د قربانیانو د مسایلو د بیلابیلو اړخونو اړوند د بحث لپاره یو فرصت بولي. د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوټمن د سولې په مذاکراتو کې د جګړو د قربانیانو د ورګډولو د حقوقي اړخ په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موضوع فکر کوم د حقوقي لحاظ دا ښه موضوع ده، دوی له سپاملرنه ورته وسي ښه خبره ده، ځکه چې په دې طریقه باندې به حداقل یو څوک وي چې جګړې د قربانانو غږ رسا وساتي، اما حقالدي موضوعات چې هغه د اشخاص و فردي حقوق دي هغوی نه باید څوک محروم کړي، او د افغانستان د قوانینو په اساس باندې هیڅوک نشي کولی چې خپل فردي حقونه نه محروم کړي. نو دې لپاره چې دغه حقالدي دعوې حقالدي مسایل او د افرادو پورې مربوط مسایل چې حقوقي مسایل دي هغه محفوظ پاتې وي، نو ښه خبره به سي دا وسي او استازیتوب وام کې ونیول شي.
د سولې په مذاکراتو کې د شوزو د ګډون سطح هم هغه اندیښنې دي چې په دې وروستیو کې د بیلابیل لورو لخوا راپورته شوې دي. په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو لکه استرالیا، کاناډا، ډنمارک، جرمني، هالند، ناروې، سویډن سفیرانو او د اروپای ټولنې ډلې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی. دوی د بین الافغاني مذاکراتو پر دواړو لورو ټینګار کوي چې په دې خبرو کې د شوزو ونډه په پام کې ونیول سي. په اعلامیې کې راغلي د هیوادونو د سولې موافقه هغه محل کارنده او بریالي وی چې شزي پوره ونده پکښ واخلې. بل خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر په دې بهیر کې د شوزو د ونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل: چې کوم
واسي په سنوات نظر گرفته نشده،
دا وایي د شوزو لپاره یو ځانګړی ځای په پام کې نه دی نیول سوی. موږ په لنی ډول خپل اندیښنې له نړیوالې ټولنې او هم د افغانستان حکومت سره شریکې کړې دي، مخصوصا د په کتو چې بین الافغاني خبرې شایي ژر پیل سي. نو د سولې بهیر چې زموږ یو مهم ملي بهیر دی، ډېر مهمه ده چې شوزي سم ګډون پکښ ولري. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 توافق لمخې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره د مارچ لومړۍ نیټه ټاکل سوی و، خو د خبرې د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو د تبادلې، د تاوتریخوالي د دوام او نورو اختلافاتو له کبله وځنډیدې. خو اوس د دې خبرو د پای لپاره کومه ځانګړې نیټه نه ده ټاکل سوې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا په سنا کې د دواړو جمهوری غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو 50 سناتورانو ولایه وړاندې کړی چې له روسیې څخه تر جرمني پورې د تروبو لاندې د طبي غازو د پایپ لاین د جوړېدو مخه ونیول شي. د نارت سټریم 2 په نوم باندې دا پایپ لاین که بشپړ شي، له روسیې څخه به جرمني ته د طبي غازو لیږد دوه چنده زیات شي. په دې اړه نور جزئیات له ملالې بشیر اورو.
د ټکساس ټیډ کروز او د نیو همشایر د جین شاهین په مشرۍ د امریکا 50 سناتورانو د جنوري په 4مه د پنځشنبه په ورځ د خپل هیواد سنا ته یو لایحه وړاندې کړه چې د نورث سټریم 2 پر ضد د بندیزونو پراخسي. کدا پروژه بشپړه سي، جرمني ته د روسیې د طبیعي غازو لیږد به دوه برابره سي. امریکا په دیسمبر میاشت کې د اروپا د انرژي د امنیت قانون تصویب کړ چې لمخې پر بالټیک سمندرګي کې د نورث سټریم 2 له پایپ لاین سره پر ولاړو بیړیو بندیز ولګیت، او د 11 میلیارد ډالر په ارزښت دا پروژه مخکې تر بشپړېدو ودرېده. د دې قانون له اغېز څخه د خوندي پاتې کېدو په خاطر روسیې بالټیک سمندرګي ته خپلې بیړۍ ولېږلې او د پایپ لاین څنګ ته ودرولې. نورث سټریم 2 له دوو متوازي پایپ لاینو جوړ دی چې دواړه له روسیې تر جرمني تر اوبو لاندې غځېدلې دي. نوې لایحه د ستا قانون له مخې پر هر هغه اداره بندیز لګوي چې له دې پروژې سره اړوندو چارو ته همکاري کوي. ټیډ کروز په یو بیان کې وویل: په دې اړه د دواړو امریکایي ګوندونو غړي موافق دي چې د روسیې نورث سټریم 2 پایپ لاین د امریکا ملي امنیت ته خطر پېښوي او دا پروژه باید بشپړ نه سي. که څه هم پوتین غواړي په یو نه بل ډول دا پروژه پر بندیز سربېره بشپړه کړي. امریکا د نورد سټریم دوهم مخالفت کوي او ادعا لري چې دا پروژه اوکراین ته زیان رسوي او د اروپا د انرژي پر صنعت د روسیې واک ټینګوي. له دې پایپلاین سره به روسیه وکړای سي له اوکراینه پرته اروپا ته د خپلو طبیعي ګازو لیږد زیات کړي او کیف به د ترانزیت له میلیاردونو ډالرو عوایدو بې برخې سي. د اوکراین د ګازو دولتي شرکت نفټو ګاز امریکا ته لابي کړی چې نوملای دی پر نورد سټریم بندیزونه ولګوي او بیا دی ورباندې اضافه کړي. مسکو پر واشنگتن تور پورې کړی چې په اروپا کې امریکایي ګازو ته د لارې پرانستلو په خاطر پر نورد سټریم له بندیزونو استفاده کوي. نوې لایحه باید د امریکا په کانګرس کې له دواړو سنا جرګې او استازو جرګې څخه تصویب سي او وروسته به یې ولسمشر توشي کوي چې قانون سي.
څومره ګلاس د راډیو ناوري اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له سالی محمد سالی اورو.
د زابل په مرکز کلات کې نن سهار د وسلوالو طالبانو په کمین کې تر لاسو زیات پولیس وژل شوی. د امنی قمندانۍ یو سرچینه د وژل شو پولیس شمیر 15 تنه شي، خو د ولایتي شورا رئیس بیا د دغو پولیسو شمیر 10 تنه یادوي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې پر افغان قواوې د وسلوالو طالبانو د تنظیم شویو حملو د شنډولو لپاره دوی هوایي حملې کړې دي. د امریکایي ځواکونو ویان سونی لاګیت نن په ټویټر کې لیکلي چې وسلوالو طالبانو غوښتل پرون د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي. د پیښې دقیق ځای نه دی ښول شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پیران کې د ترافیکي پیښې په نتیجه کې افغانانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې موضوع څیړل کیږي. وړمه ورځ په یوه ترافیکي پیښه کې په یاست کې درې افغان وګړي مړه شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې په کورونا وایرس د 915 نورو کسانو د اخته کېدو راپور ورکول شوی. په دې موده کې 9 کسان مړه شوي او 178 نور روغ شوي دي. د مدني حقوقو فعالان، سیاستوال او پیژندل شوي شخصیتونه په امریکا کې پرون د دریم وار لپاره د مړه شوي تور پوستي جورج فلوید په یاد راغونډ شول. شپږ څلوېښت کلن فلوید د مې میاشتې پر 25مه په میناسوتا ایالت کې د پولیسو په توقیف کې ساه ورکړه. دې مسئلې په امریکا او نورو ځایونو کې مظاهرې پارولې دي. په قرغیزستان کې ګڼو سیاسي ګوندونو او غورځنګونو د نوې سا په نوم نوی اتحاد تشکیل کړ. دوی په پام کې لري په ګډه په هغو پارلماني ټاکنو کې برخه واخلي چې په اکتوبر میاشت کې به ترسره کیږي. او روسي چارواکو په سایبریا کې د حرارتي برېښنا د یو برېښنا کوټ یو مسؤول نیولی. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې تېره جمعه د دغه برېښنا کوټ 20,000 لیټره ډیزل ځکې یوه سمندرګي او دوو سیندونو ته توی شول.
د اوروزګان اوسیدونکو وایي د اوروزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې پر سر موټر چلوونکي تر ټاکلي اندازې زیاته کرایه اخلي، خو موټر چلوونکي څه وایي په دې اړه د شریف الله شرافت ریپورت اوري. ورپسې ازادي او اوریدونکو پروګرام مهیر وایي.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو د غلطه د موټر چلوونکو لوري د لوړو کرایو د خستلو لامل شکایت کوي. دا ولایت چې لنږدې څلورو کلونو را پدې خوې ټولو ولسوالۍ ته غزيدل لاري د نامنوي لامل تړل سوي، یوازې له کندهار سره د تګ راتګ لارې خلاص ده. سیدون کې وای دا چې ټول لاري اوربانی تړل سوي او اوس خلک مجبور دي چې پر یاد لار ته غرا ته وکړي. نو موټر چلون قرباندي څو برابر کرایې لوړ کړي.
مشکل لري اوس پر سلوپی قدرت نه لرم، نو ځکندار ته 1200 روپیز څنګه ورکم.
عبد الولید اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسیدون کې دي. نموډیا زادی راډیو ته ویل چې پلار د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې تفیسو. کندهار ته د لوړی کرایې لامل ونسو کولای چې د شته داوی په هدف حل ته ورسوي، ځکه یې پر لارې سا ورکړه.
ولادت ته کرایې لوړی دی چې یو موټروان سره ولاړ سي 0 روپیه سواخي، بل 1200 سواخي، بل او در چسپېدو پرې د 1500 روپیه ورور. ما پلار ټپېسلو د پامینو د لوړی چې وي سم، خو دغه سره سلی پر سره وي او هغه د موټر لار و چې داسې کې او د لوړی شخصي موټر کرایې منه د لوړی چې وي سي دولتي موټر سره سلی تا وګورئ. نو کرایې پامینو د لوړی هغه موټر څنګه لاس ورکړي؟
ك که څه هم د ترانسپورت ریاست له لورې اوس مهال د فیلډر موټر لپاره چې څلور سپرلی ولري 650 افغانۍ د یوه کس لپاره ټاکل سوي او د سراچي موټر لپاره 1500 افغانۍ ټاکل سوي چې څلور سپرلی ولري او دغه راز د لنډکوزر موټر لپاره چې اته سپرلی ولري 415 افغانۍ ټاکل سوي. خو د اورزګان ولایت اوسیدونکي وایي له دې څخه موټر چلوونکي زر او یا هم 800 افغانۍ پر هر ډول موټر اخلي. د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکي محمد میر ازادي راوړي ته وویل چې د پخوا په پرتله د تیلو قیمتونه هم ټیټ سوي او باید د موټرو کرایې هم ورسره ټیټې سي.
که کرایه ډیره مهمه ده چې نن سبا دي خلک ورځ په ورځ د فکر سره مخ دي چې هغه اقتصادي پخوا ښه کوي هغه نن ماښام پر دي تیل مرزنه سوي دي. تیل هغه دي تقریبا لیټر په ودیرش افغانۍ دي ودیرش افغانۍ تر کښته سوي دي او دی بیا هغه د پخوا رقم کړي اخی د خلکو سره یو خدای دغه مټران وای د لالاري سیسته سي دغه پخوا مټران کورلای او سراچی او دغه مټران وای جن لري سي دا سم پلډر او دغه موټر ورته ودرول سي چې د خلکو هغه مریض هغه مشکل درې ځای کندهار پورې یا د ښاره پورې ژر راپسې ورسېږي.
د ترانسپورت ریاست مسولین بیا دا نه مني چې ګډي موټر چلوونکي دي تر ټاکلي نرخ له سپرلیو زیاته کرایه اخلي. دوی وایي د پخوا په پرتله موټر چلوونکو کرایې راټیټې کړې چې لامل یې د شرکتونو زیاتوالی دی او د دوی ترمنځ سیالي ده. د یادیداری سرپرست حکمت الله میدزی ازادي راډیو ته داسي وویل
سرپرست کرای اوس یخ شته سره د خپل اختلاف هغه نامه د چاري په پټه کې یو پیرا وکړه نو اوس باندې په خپل کرای دغه اندازه تر سره ولا د اوس په دای کې څه اقدام وکړ چې ما ته خپل ورته نه کوم ورته وتاکو.
د یادیلاری پر سر موټر چلوونکي بیا دا نه مني چې د ترانسپورت ریاست له ټاکلي نرخ دي زیاته کرایې اخلي. خوای د کرایې د زیاتوالي لامل د اورزګان او قندار ترمنځ د لوی لارې خرابوالی دي. یو موټر چلوونکي میرزا غا ازادي راډیو ته داسي وویل
اول دغه څنګه چلوونکي لار مخرب پد پر موټر باندې زور دي لار مو څنګه کاشه د کډې لري کمپاراک لري پشپاش ټیرو په پیرو کې موږ موټر ټیرو نه غواړي مبلنه دغه ګران دي منه غواړي موټر مصرف ډیر دي.
د اورزګان او قندار ترمنځ لوی لارې شاوخوا 308 کیلومتر اوږدوالی لري زیاته برخه کند او کفر ده. د خلګو بل غشتنه له دولت څخه دا هم و چې د غلار دی ورته ورغول سي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم خوشاله یم چې زه فریبا ظاهر یو ځل بیا د بل خبرونه په وړاندې کولو سره تاسو ته شرغ لستم. درنو دوستانو د بیلابیلو ولایتونو څخه موږ بیا هم د تیرونی په ترڅ کې ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې پر بیلابیلو موضوعاتو دی البته ستونزې فرق لري خو ډیری اوریدونکو د کورونا وایروس اړوند ستونزو سره مخامخ دي. یو شمیر پیغامونه دي چې بغو کې د خوراکي موادو د بیو د لوړې دوه څخه شکایتونه سوي دي ځینې د کلینیکونو نشټوالی دي ځینې یعنی متفاوت دي. خو زه غواړم په دې خبرونه کې هم مختلف پیغامونه در تخبر کم اما په یو برخه کې د پروګرام د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ څخه د اوریدونکو پیغامونه در سره شریکوم چې دوی د کورونا وایروس څخه شکایت لري او وایي چې د دوی په سیمه کې ډیر زیات البته فکر کوي چې کورونا د که زکام دی. خو دا پیغامونه به په ګډه سره واورو او بیا به د گیزاب له ولسوال سره هم د دغه اوریدونکو د ستونزو جواب واوري. خو مخکې تر دې چې د شغلې عزت الله لطیفي سره مرکه واوري ستاسو پیغامونه راخلو چې د گیزاب ولسوالۍ څخه مو راستولی دي.
محترم د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ څخه د سره په تماس یم. محترم ورکم دا غوږی زکام دی ریجستری چې شې دی د کورنا د گیزاول سوالی ته دا راغلی دا چې ټول انسانان یې ولید دا غوږی نه چې دا د کورنا دا غوږی ورکم زکام دی چې ټول انسانان یې ولید موږ دلته خو هیڅ نه تشخیص نه شي چې خلک یې دا ډاکټرانه تشخیص وکړي چې دا کورنا د زکام دی کشنیان و لویان و طول همی ولیده سیدنین چی یو غط بحران و واری ورید گزول سوالی تا یو غط بحران پیشده
ساعتی که داگل سوالی تا خبر کنم من پا وطن که داشی ویروس فرسوی دی چی کرونا دوار تا دی زکام چخی مرک تبا شدید تبا لری او سخت خراج دی بازار دی او شپا وقت سوالی جلین دی کمرو کلینک سر حکومت کمک وکیل و سلام
زیر از گام نه بگذار برسالی چه خبر است و ما بگذار برسالی که در زکام تفیش چه خیلی دور دیده چی مون کلینک در برای جاو کو چی مونی که حالا توایی چی مون شده سایر مسلم نستا و تو رو بسن پا در اختا دی کرونا نشنی دیده و سلام
السلام علیکم جنوب بلاد ورزگان ولایت گیزاب ته ولسوالی څخه دا پیغام پیژنم گیزاب په ولسوالی کې د گیزاب ټول ولس چې کسنجر دي کزوان دي او ک پوښتنه سړیا خلک دي ټول دغه د کورونا وایرس لامل په لامل داسې مریض راغله چې دغه کورونا سره ورته ده او د گیزاب خلک اکثریت پخته دي چې ټخه یې کېږي پستونې کې بلغم لري زیرشتې لی سردردي لري او مړیکه تبه ورسره ده نو زه تاسو څخه خواهش کوم چې دا زموږ ږغ د صحت عامې پورې ورسوئ چې موږ د گیزاب په ولسوالۍ کې یو کمزوری کلینیک لرو چې په دې کښې هم یو ام ډي ډاکتر سه نور نه نرس ته او نه ډاکتر سه نو هغه ته چې موږ ورسو چې تاسو زموږ په ورزګان کې خو د لابراتوار هم نه ته تر کندهاره پورې ورسوئ نو دوی دلته نه بودیجه لرو او نه وسایل لرو چې ستاسو سمپلونه تر یو ځایه ورسوو نو دا زموږ در وس تېره خبره ده نو زه ستاسو څخه غوښتنه کوم چې دا زما پیغام در مسؤولینو ورسوئ که دغه حالت دوام وکړي غذا به د یو غټې پاجې د کابل د سروپي غوندې د یو غټې پاجې سره مخ شي وسلام
بله لطیفی صاحب د دوی پیغامونه خو مو واورېدل لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د کرونا ویروس څخه هیڅوک او په هیڅ ځای کې خوندي نه دی نو د دې اورېدونکو پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي غواړم چې ستاسو څخه په دې اړه وضاحت واخلم چې واقعا دغه مسله څونه جدي ده په گیزاب ولسوالۍ کې
هغه خبره خو دغه د زموږ خصوصا تقریبا شپږ زره کسان زموږ د یوازې د گیزاب ولسوالۍ د پیران کې مسافر دي راځي هغه ځي او راځي طبعا دا خبره ده خو دلته یو موضوع چې د ټوخي او د زکام ده موږ د دې دپاره د کرونا دپاره جدي تدابیر نیولې دي د مخکې نه مخکې اول د واره گیزاب ولسوالۍ کې دا کوم سامان چې ورته پکارېدی ډاکترانو دپاره اول گیزاب ولسوالۍ ته راغله زموږ سره مرسته وسول یو کوچنی کلینیک لرو شپخانه نه ده داسې کلینیک دی چې هغه زموږ دغه کوو د زکام او د ټوخي په باره کې چې درته وایم زموږ د گیزاب ولسوالۍ خو هلمند پکښې تېر شوی دی ګرم سیمه ده نو دا تېر کال چې وو دا د الهه په حکمت سره داسې واوره وسوله داسې واورې و یخونه سوله چې بیخي تر ډېره پورې تر ساوره پورې حمل ته واوره پرته وه نو دا ټوخی او زکام وو بیا ډاکترانو هم دغه کول د لوی مرکز ته هم راواستول شی نه و خالي بس زکام وو ټوخی کېدی دا به جوړ شو خو کرونا سره یې کوم روابط نه درلوده شاید چې کرونا یې ځکه چې ما اول کې هم درته وویل چې زموږ شپږ زره کسان په ایران کې د پاسپورټ ته لرو هلته چې د هغه هم ځي او راځي تګ و راتګ کوي خو تر اوسه پورې داسې کومه مثبته پېښه نشته د ګیزاب ده چې هغه کرونا سوی
یعنی په خپل گیزاب کې په خپل د سیمې خلک هیڅ مثبته پېښه د کرونا پکښې نشته په ټوله ولسوالۍ کې
یا تر اوسه پورې خو یوه هم نه ده ثبتوي یوه پېښه هم نه لرو یوه پېښه هم نه ده ثبتوي او نه تر اوسه پورې کوم یو مرګ ژوبل هم نه پکښې لرو
سمپلونه اخیستل شوي دي
د یوه سمپل اخیستل شوی وو مرکز کې راستولی وو کابل ته هغه فکر کوم تر اوسه پورې رسېدلی نه دی که منفي ختلی وو نور تر اوسه پورې کوم دغه نهسته او بیا داسې مراجعین نه دي راغلي چې هغه کرونا ته ورته بیا ډاکتران خپل ورسره دا ډاکتران یې پوه کړي دي هغه خپل جامې او دغه یې ورته دغه کړي دي چې یو دانه وو زه خپله ورته دغه وم چې دوی ویل کرونا دی ټوخی کېدی ساتنګي یې کېدل بس دا دغه ستونې یې خوږېدی چې بیا دوی ویل کرونا دی هغه چې دوې ورځې چېرې سو بېرته جوړ شو کرونا نه وو نو سمپل یې نه استوی چې دغه دوې ورځې بعد بېرته هغه سړی خپله جوړ شو چې راغلی یم د ایرانه څه وو نو په دغه رقم موضوعات شته خو تر اوسه پورې داسې جدي نه شته
یعنې تاسې هماغه سمپل اخلئ بیا یې کابل ته لېږئ په خپله گیزاب ولسوالۍ کې
ډاکتران یې اخلي ډاکترانو ته چې څه رقم
او ډاکټرانو ته چې سره کوم هدایت شوی دی هغه هدایت سره سم به هغه خپل کار ته دوام ورکړی دی. خو په دا اوس کې د ایچ ډی څخه نور کلینیکونه ټولو ولسوالۍ ته ورکول شوي دي. نو اوس د په دې باندې اخته یم چې یو دانه بل کلینیک هم خاص د کورونا لپاره نور ولسوالۍ ته منظور شوي دی ایچ ډی څخه، خو یو ګیزاو پاته شوی دی هغه باندې اوس لګیا یم چې هغه ته هم د ګیزاو د پاره هم یو دانه بل کلینیک هم فعال کړو خاص او خاص د کورونا لپاره.
دقیقا ما هم غوښتل ولسوال صاحب چې همدا پښتنه ستاسو خدمت راکمه، ځکه دغه اوریدونکو هم داسې ویلي وي چې د دوی صحي مرکزونه یا کلینیک دا لږ کمزوري دي او دوی غواړي چې مراجعه وکړي مګر چیرې هغه یو ځای دی او هغه د دوی لپاره امکانات کم دي. نو تاسو کابل کلینیک ورته جوړوي خو دا به ښه خبري. اما په ټوله کې تاسو څنګه ډاډ ورکولای شئ، ځکه تاسو به تر معلومه ده چې د کورونا او د زکام تقریبا هغه علائم سره ورته دي او دا خلک تشویش لري کچیرې خدای مکړه دا کورونا وین او هغه خو همداسې جرم یو بل ته انتقالیږي او لږل کیږي. نو تاسو څونه ډاډ ورکوي دي خلکو ته چې واقعا دا به کورونا نه دا به زکامي او یا څه تدابیر ورته لري، دوی ته څنګه ډاډ ورکوي؟
هغه خپل داسې یو مرض ده زمر سره مرحدا ولسوالی او اجلستان د غزنی ده، تاسو یو مرض پیدا سوم د سینه بغل د ټوخته هم دی ول کورنا د چې د دې سره چې دوه دانه په اجلستان کې و مو جل دې مریضی چې دغه سو یا چې ورسره ډاکټرانو تشخیص وکړي تر کابل پر تر غزنی پر ولاړه اغول چې د سینه بغل دی د دې مریضی د زکام او تخی دی. او دا هم جوړ سره د تیر څنګه ډاکټرانو وایي موږ هغه سی ورسره دا کړی. خو بیا د کورونا د خطاس تخپل به تر معلومه ده چې نه په مرکز ترن کوټ کې آتا په کندهار کې لانه کې سیمپل بیا ستې کابل ته هغه سی بده کیږي. او تر اوسه پرې په حساب ولسوالۍ کې مو مرګ شو بل نه لري چې اوس موږ وایي چې کورونا او څو کوچلې دي کني کا کورونا راتلل اول باید حساب تر غلی وای حساب کې ځکه چې د ایران سره ډیر خلک راوړي او راوړي تا ګرا تا کې اتا زموږ د حساب خلک حالت په ایران کې د کورونا مړي لا پټي ما خپل سره تماس نیولې دي دا واستې څنګه دغه کوي تاسې دغه کې دغه موضوعات ته او جديد حکومت ورته پاملرنه کړي د خو په دغه یو ځای کې چې وس ایچ ډی اس ګرد ولسوالۍ ته کلینیکونه نیو ورکړي د کورونا لپاره یو کې ځول ولسوالۍ پاتې دي. نه په یزم چې د ځول ولسوالۍ په څخه خاطر باندې پرې شه ده چې کوډې پدای کندې فسېدي ک هغه خاطر پاتې دي ک پاملرنه ورته کړي. وس پر دغه باندې ځکار کوم ډیر چې کار واندې چې دغه د کورونا خاص یو مرکز اله تبات په گیزو کې پالس زکه چې زموږ ډیر خلک په ایران کې دي هغه راځي تا ګور تا کې یار اور زموږ راځي لا شل دیش تاسو را روان.
یعنی په څونه وخت کې به یعنی په څونه وخت کې به دا کلینیک او دغه زمينه ورته مساعد سي چې دا کلینیک یا مرکز جوړ سي.
کلینیک خبر نور سره کړی ده نو چې دا نور ولسوالۍ دغه کې ان شاء الله ور سره سم به دا غم دغه سي خبر نور سره په چریان کې سره پجریان کې نوې د سیټامي رئیس روزګان تر واستوي هغه بل زوړې د کورونا د خطر پر عدالت ور سره دغه کې مدلتم جدي کار پروان دي نه دي چې دی تمسخر کړی دي تیر جدي پاملرنه ورته کېږي ځکه چې کورونا دی نه چې دی وسړې نسی بل نه نسی ټول ته د ټول روزګان لپاره تدابیر نیولې دی واسه د ځول سوالي لپاره نه
ټول چې پراته دا بیرنیولې ولسوال صاحب په خپل دغه غیزه ولسوالۍ د پاره ځکه موږ اوس د بحث وړ همدا ولسوالۍ ده په مجموع کې څونه د عامه په هوی په برخه کې کار سوی دی ځکه دغه خلک چې د سې رقم خبره کوي چې دغه منطقي یا د ولسوالۍ ټوله خلک نږدې ټوله خلک پخته دي او طبعا خلک رفتامات سره لري او تګراته کوي یا یو بل سره فاصله نه مراتېږي دغه مسائل عامه په هوی څونه سوی دی څونه خلک هم کار دي په دې برخه کې
اما په هوی حالت استاد جنی علما او د خاص اول چې په ایران کې دغه مثبت پیښوي چې د مو جنی علما ورته دغه کول د جنی علما ډیر رول ادا کوي په دې کې چې تاسو یو بل تمنځ کې کېږي د لاس روغ پړ مور سره کوي ودا سم کوي او ډیر دغه چې کړي دي بیا په گیزو کې خپل هم داسې ګڼه ګونه نسته کنو رول سوالي کې چې د خپل خلک سره دغه کې خلک ټول مسافر دي یو مسكين ولسوالي د شي غریب خلګي دي پر قربانيم د غونه پاتنې فاصله خپل طبيعي مراته چاله ته داسې دوه بازار استا یو ولسوالي کې دوه بازار دي چې هغه ډیر کوچني بازارونه دي هغه به
دغه پراته ضرورت پراته بازار ته سوق زینه خپل پنځوک په پټیانو باندې اخته یی چاله تمز کیم لږتی خلګو اقتصاد ډیر ضعیف دی نو په دې خاطر باندې د دې فاصلې خپل مراکه دلای سي او زیات خلک د دې د مسافر دي زکه د دې د گزاره نه کوي چې اندی په کیسو کې دلی او سړي بس پر کور باندې شدي پاتې یو کښنه یا شنجری پاتې نور نور تللی پر مسافری باندې په خاري پس تللی نو په دې خاطر باندې د فاصله خپل چې زور ته ګورم تبان مراد
ډیر زیاته مننه کوم د روزګان د گیزاب ولسوال شغله عزت الله لطیفی کور مودان چې زموږ د اوریدونکو پیغامونو جواب کړه ژوندۍ
اوسئ. آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو زموږ خبرونه د عملري اوس په هم ستاسي نور پیغامونه را وخلو چې د مختلفو ولایتونو څخه مرستول دي په ګډه به سره وور.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لمړی خو په دې ته خبره کوم چې د غو پنځستان افغانان د ایران د لاسمار د لاسا تقسیم کې اچول شوی دي او یا وشتانې یا پنځوشتانې دا شهادت تر رسیدلی دي او د سوچا جسدونه پیدا شوي نه دي. نو لطفاً د افغانستان له ولسمشر نه او جګپورو چارواکو نه لطفاً دا خواهش کوم چې تاسې د دې خبرې غم وکوي او همداسې خوشې نه کوي. دې باید بررسي شي سازمان ملل ته بشر د حقوقو ته او دا خو دا خو آیت ته نور ضرورت نه لري چې تاسې آیت ټاکلی ده والتم لیکلي دي. دا خو بره الله خبره ده چې د افغانستان په ټولو تلویزیون کې هغه افغانان چې نجات پیدا کړی د سینا په عراق کې وه کېدل دا خو هیڅ کوم مشکل نه لري. او دې ته کوم آیات هم نه غواړي چې آیات خو بیا هم هیڅ کوم مشکل نشته. او د ستاسو په افغانانو وخت زه ډاکټر صاحب عبدالله نه دا خوښ کوم چې د کالوړه کا او هغه سفیر د ایران راته و د سنرسه چې دا افغانان د کالوړه یې تازه امن دي او دا الته په وګه چې وسوي دي او جسدونه له سره ورک دي. نو لطفاً ته مهرباني وکړه تر اساس جمهوریت باندې جنگ وکړه ته هغه وکړه هغه ورونه هغه د افغانانو دک په دواسه هغه چې الته په وګه چې وسوي دي او د رحمانه او زختله تقدم انتقال په ایران کې تل کې دي د ظالمانه چلن چې ایران کړی یو د چلن نه کوي. تاسو به وسو په ماته وایي چې ټول ایران ته دی ولې د سي قچاخي لرب ته مجبور مکلف ما د خپل اولاد لپاره د فرض تلای ما د خپل د نفقه لپاره تلای ما مجبور د پاله تلای ما اولته جمعې مونږ او الته دنه بدبختی په افغانانو باندې و ته باور په خدای وکړه چې اخی هغه ظلمونه زه تاسو ته په ډاډ ویلې سم چې هغه څوک په ګوندنامو کې باندې دي حق څه ظلم ګوندنامو کې نه سره سم ایران کې څه وایي دا ازادي را دولت فلمانه خارج کړي او مثلا راځي کوم چې د ایران د غوند کړنې زبر ته بیانومه چې ایران هر په فرنه کې په افغانان باندې ډیر ظلم کړی دا او افغانان له ځا څخه کوم چې د خبرې په تو کې او د خبره تعقیب کې او د خبره بین الملل ته ورسېږي رسالې ته ورسېږي بشر د حقوق ته ورسېږي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم زه حاجی ګل میناناک د لوګر ولایت د حاجی ګل فرید څخه سره په تماس یم. زما د اخیر کیږي نو په کارو په څخه چې دا کومه مرسته ورسمه چې شمه د موږ سره کاري کوي دا موږ په وخت نه راځي چې دا کومه مرسته ورواک حاله کوي دا سپیډي مې ته وایي ما د اخیر د سینا مرسته نه ځه باندې کېږي یو ورته خلکو ته ورسېږي.
سلام دی د دې ازادي کارکونکو ته باندې سلام رحمت الله د میدان وردګ د ولایت د موږ دلته په ولایتو کې په درجه کې د دولت د ډوډۍ په حساب باندې حسابونه جوړ کړی دي د ملکانو په حساب باندې ورکړي دي. د چاره او غریب مسکین ته نه رسیږي نه غوته ورکول کیږي نه غوته رقم مرسته کیږي. ازادي راډیو دا خواهش لرم خیر ده دز د وګړو د احتیاج ډیر موتاج له دولت او کوم ځای مو ته نارځي چې ملکان ته واره د ډوډۍ په حساب باندې د ډوډۍ سره کوم کیږي زموږ خون به چاره مو ستې په مایو به په بدل راځي د کوم نه د کته نی وړ اولاد راغلي د څنګه کې روزه ده بل د څنګه وکړه دولت د سات نه وي جوړ کړی دا ملک ملک بازی دینه کوي دا به د ملکان په لاس نه ورکه دا د واقعا مولایانو ته به جوړ کړو مولایانو مجد ته به جوړ کړو چې هغه تاسو به چاره مو ستې
تاسو ته معلوم ده تاسو باید دغه کار یې د هغو په لاس باندې ورکړی. دغه د همدغه جوړې دغه نمایندګانو سره ولاړو ورغلم په همغه ورځ باندې چې ملک ملک صاحب مزه دې ولې نه نیولی. زه هم بېچاره یم، مسکین یم په دغه حال یم. ورور وایي زه بیا هغه مخکې را تېر وایي زه بیا نیس بعد هغه بیا ونه نیول انډواله دا د ښه وي بعد پاتې را ده دا اوس قسم په خدای په الله سره مې روزه مې په خدای قسم په خدای کې وچې جوړې وسه لرو یا ښه لرو یا بد لرو. تاسو نه خواهش کوم خیر زایم پیغام تاسو نه شر کې چې کوم واقعا د وطن پرست سړی او واقعا تاسو زکات نه لري او ما سره کوای چې کوم مرسته کوای شي خیر زه به مې شماره ورته ووایم ما ته د خیر زنګ وي په هر ځای کې زه ډېر احتیاج یم ډېر محتاج یم قسم په خدای د دغه دیګاه ما په کور کې که به یو مړی ډوډۍ وس زه خدای اک اریان پاتې یم چې څنګه وکړم زه به خپله شماره ووایم خیر زه ما دا پیغام تاسو نه خواهش کوم خیر زه ما دا پیغام تاسو مشه کې صفر و و صفر و یو و یو شپږ و بیا به شماره تکرار بیا ووایم صفر و و صفر و یو و یو شپږ و. نو تاسو نه ډېر خواهش کوم وسلام.
سلام علیکم زر ازادي راډیو د دې مننه او ورور د ازادي راډیو ته مو پیغام دا لري چې دا څنګه دا چې شان دې راځي اله کو چې دا و څو چارو په سره تما کیږي د خدای غلبا د خدای جمع کول دی او جمع په د خدای در مدار است. سلام علیکم.
السلام علیکم. عبد الهادی ما د هلمند ولایت خبر خدمت سیما په هلمند ولایت روغتیایي کلینیکونه ټوله د پرون د شنبې ورځ څخه اقتصاد کړی دي کاري اقتصاد کړی دي باندې خلک مشکلات کې دي د هغوی د خپل معاش د نه اخیستلو په خاطر اقتصاد کړی دي. هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي او لوړ پورې چارواکي یې واوري تر څو د خلکو غم وخوري او دغه کلینیکونه د عامه خلکو پر مخ باندې د روغتیایي خدمتونو لپاره پرانیسي. وسلام.
مایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عصمت الله خوشاله ما حریک می هم د هلمند ولایت د بولان سیمې څخه نیولیدا. ما دا پیغام دی چې دلته دا غلبي خې ډېر سوي دی په دروازه کې دلته د اختر مخم را نږدې دی بلکې عسكر هم ولې د سینې چې عسكر را مو ولې مشکل ځنی واخلې. ما دا پیغام دی چې دا حکومت ولې دې ته سم پام نه رنه نه دی د خلکو د کورو سبسونه او مالونه او شان باس حکومت هم دا دی ورته نږدې دی مونږه حکومت هیڅ نه کوي. ما دا پیغام چې حکومت دې تر جدي پام نه رنه وکړي دا پیغام یو.
السلام علیکم. پیغام د څنګه له په دمو لیکلو نه یو خزانه شون پیانه دا تعلیمي کارت شروع شوی دی مشته ماشومه نه جوړه کړې بیا کوو څه پوره کومه هله ده چې دا نو پیغام سرواک پوری ورسوي.
الو السلام علیکم. لالین دې من خبره کوم پیغام یې د شیدا میدان وزارت ته درې چې شیدا میدان نو ماشونه ولې پر وخت نه ورکوي چې یو شی خپل سر د جمعیت په دفاع لپاره کوي کړي او بل ځخني خپل د بدن توچې او غړي د جمعیت په دفاع لپاره کوي کړي او په دې باندې محمد کیږي زه نو ازوم بل چې پورو د مجلس د شیدا میدان وزارت چې د شیدا میدان تر خپل ماشونه پر وخت لیوات کې کله یې د دې جندو سربازانو د دې سربازانو په دې د کار کې د نومه د شیدانو حقوق په یو پر وخت باندې ورکړل شي. نو ورځو مو دا د سیمن ورته شیدان مجنو د سات نظر او وزارت د ځاوري چې شیدان ماشونه وجه پر وخت ورته وتی چې خپل په دوه وخت نه سبا چې د ټول د جرب شپه پاتې دي د ماشونه ورته مننه خیر. السلام علیکم.
السلام علیکم. محمد اکرم يم کندهار ولایت شاولی کوټ ولسوالی سینټر وړي د بند خبر کوم. موږ دلته د بوري په باندې خډیر کوچانی خو کلینیک نه لرو مکتب نه لرو. نو حکومت څنګه دا غوښي چې کلینیک او مکتب جوړ کړي؟ خځې مریضان سي ماشومان مریضان سي شاري صفا هم راشلېري دي شاولي کوټ هم راشلېري دي. نو دلته موږ یو مکتب غواړو نه او یو کلینیک یو مکتب غواړو. ازادي راډیو څنګه دا غوښتې چې د ما پیغام خامخانه شریک حکومت یو چارواکي وایي چې موږ پیغام غواړو موږ ناره وایو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زړه بغاټه ولایت بل مرغالیم محمد نیمه زما کله موږ دا غوړې د هرات مجرونو کې ما ژوند ډیر په عذاب دی نو زه دې سره کومه کوم کوم کې مو سره مخامخ شو.
مننه کوم ګران ورور، هیله ده چې ستاسي او د غرض د نورو دوستانو مشکلات او ستونزې اړوند مسولینو هم اوریدل وي. موږ به کوشش وکړو چې په نورو خبرونو کې د هر موضوع په اړه له اړوندو چارواکو سره خبرې وکړو او ستاسي پوښتنې جواب کړو. او مخکې تر دې چې د خپل په منی وکم، له خپل همکار تایر روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړول کې مرسته را سره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت 5 عصر است. صدای ما را